په پیښور کې د ماښام 5 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې اخیرنۍ خبري کړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د خیبر پښتونخوا له نومول شوي ګورنر سره مرکه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای په افغان طالبانو سنه سنه نفوذ لري ځکه چې دایي مشران په پاکستان کې دي. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلوالو د هند په سفارتخانه برید کړی چې پکې 5 حمله کوونکي وژل شوي او د اروپای اتحادیې مشران د بالکن هیوادونو ستر ښارونو ته دوره کړې. اوستا خبرونه تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغان طالبانو سنه سنه نفوذ ځکه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل،
زمونږ په افغان طالبانو سناسه نفوذ شته ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي، کورنۍ یې هم هلته دي او هلته طبي سهولتونه هم استعمالوي. موږ په طالبانو فشار راوستلی شو چې د سولې د خبرو میز ته راشي، خو موږ له هغوی سره د افغان حکومت لاړخه خبرې نشو کولی ځکه چې موږ طالبانو ته هغه وړاندیزونه نشو کولی کوم چې ورته افغان حکومت کولی شي.
سرتاج عزیز زیاته کړه، هیله لري چې په راتلونکو لس 15 ورځو کې به د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. هلته نن د پاکستان پوست مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوست او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوست اطلاعاتو څانګې اس پی آر ویاند نن په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. د پوست ویاند وایي په دې ملاقاتونو کې د افغان سولې په بهیرم خبري وشوي او جنرال راحیل شریف د سولې او ثبات په لړ کې د افغانستان مشرتابې ته د پاکستان د ملاتړ باور هم ورکړی دی. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې 5 حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګری ته نږدې شوې ده او په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د ننګرهار د والي بیان د تاولله خوګیاڼۍ بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې بریدګرو ترڅنګ یو پولیس او 2 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شوو قبایلي ولس خپلو کورونو ته په عزت سره واپسي، قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټه دایني او قانوني اصلاحات د په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال لیډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل، د سوګند پورته کول وروسته به د قبایلي سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلي ولس په خوښه به وي. هلته د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف به نن په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال ویلي دي چې راتلونکي سید جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د بلوچستان حکومت د زدهکوونکي ثاقبه کاکړ د ځان وژنې د پیښې د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د بلوچستان حکومت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا عدالتي کمیشن به د مسلم باغ سیمې د ثاقبه کاکړ د ځان وژنې د پیښې د پلټون لپاره په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کوي. هلته د ثاقبې ورور احساس الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي هیله من دي چې هم دا عدالتي کمیشن به ورته انصاف ورکړي. د ثاقبې د کورنۍ په خبره 19 کلنې ثاقبې د فروری په 12 نیټه له دې وجې ځان وژلې و چې د مسلم باغ د جینکو د کالج مشري د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه منلي نه وو. د افغانستان د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی باساري یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. د یادې سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته افغان ځواکونه په یو مخیز ډول د خواجه موسی باسار او نورو نږدې سیمو څخه ووتل او ګدای کلا کلي ته یې شاتګ وکړ. وسلوال طالبان ادعا کوي چې له افغان ځواکونو سره پرته له کومې جګړې له لاسه وتلې سیمې بېرته نیولې دي. خو د فاریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې اوسمهال کال سلګون امنیتی سوکونه د خواجه موسی بازار په 500 کیلومتره کې سه پسر شوی او په سیمه کې هیڅ ډول جګړه نشته. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق حکومتي سواکونه چې د شیا ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه یې عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهم سیمې بیرته نیول دي. د عملیات سر وختي د سماره ښار په شمال مشرق کې پیل شوي وو چې د بغداد نه شاوخوا 95 کیلومتره لرې سیمه ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو مقصد د داعش ډلې د وسلوالو د رسد لارې پرې کول او د موسول ښار ګیر چاپیره د حکومتي سواکونو کنټرول سختول دي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سر ښارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوال لپاره په خپلو پولو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د کرویشیا سر ښار زګریب او د مقدونیا سر ښار سکوپی ته ولاړ. د دوه هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د بالکن دغې لارې د بندولو لپاره به په نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي په کومې چې د منځني ختیځ څخه کډوال شمالي اروپا ته داخلیږي. اور ستې خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړی بریاوې ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سپر تیوزډے ورته ویل کېږي په 12 ریاستونو کې رایه واچول شوې. د مختلفو رسنیو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دواړو وو ریاستونه وګټل. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ. یو پاوند 149 روپۍ او 149 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 450 پیسې او 1 روپۍ 550 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغان طالبانو او افغان حکومت د سولې مخامخ خبرې به په راتلونکو شاوخوا دوه اونیو کې پیل شي. د خیبر پختونخوا د گورنر څوکۍ لپاره نومول شوی اقبال ظفر جګړه وایي په فاټا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو د قبایلو د ستونزو حل ته لار هواره کړې.
کم آپریشن شو او کم اچیومنٹ شو داغه پرانا کے مخکی لارے لگی اجی دیر آسانی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استازي بیا د فاټا پر پارلماني غړو غږ کوي چې د خپل ستونزو د حل لپاره یو خلشي.
د سیاسي اتحاد سره پارلمنټیرین جو شنو د ایوا ده مردو شماره نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېر لوی فائدہ وشي.
هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي له حکومت سره په سیمه کې د سکولونو د نشټوالي ستونزه شریکه کړي.
په 10 کیلومتر کې سکول نشته. چاته میر کمینل سکولینا ویر کې آتا کې چورون ویر کې چې میر په هار کې کې د تعلیم سلسله جاری کی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلي په راتلونکو لسو او یا هم 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ ناسته وشي. سرتاج عزیز زیاته کړې پر افغان طالبانو څه ناسه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه، که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړی وویل،
In the coming days, 10-15 days, the first such meeting could take place between...
...hila laruj paratlunko lasu pinzalus urazuki ba da afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz naasta wisi. Da prasa ba dira asana nabi khu ka dwa shan pa bariali to par makhular si naibye tawafuk namieta da rasido mokhista. Lumrei da chika halat hamda ga sipata si aw taliban norim ziki wanani si aw do hamda... چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي، نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دی. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمې کړي او پر خپل خاوره د سخدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
زمون همکار احمد شاه زمي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړی زیاته کړې د هیواد له نورو برخو سره به د فاټا د برابرۍ لپاره ټول ګامونه پورته کړل کېږي. نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړي. په عین حال کې د چارو ځینې شنونکي هیله مندي چې د خیبر پختونخوا نوې گورنر به د فاټا د اصلاحاتي عمل تیزولو په کار کې جدي هڅې وکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وسخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي. د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال شمس مومند وایي، نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه خپل قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره د کوششونو برخه پاتې شوی دی. نو قبایلي ولس هیله لري چې اقبال ظفر جګړه به د اصلاحاتو عمل مخ په وړاندې بوزي.
دوی د دې سره اتفاق کوي چې قبایلي سیمه کې غټ اصلاحات په کار دي او د هغې نه بغیر د دې خلکو د دې عوامو تقدیر نه بدلیږي. په دې وجه باندې قبایلي عوام ډېر پر امید دي. یو خدای چې د تعلق د موجوده حکمران پاتې سره دی، او دویم دا چې دی په پېښور اوسېدونکي دي. د پېښور خلکو ته د قبایلي سیمې د خلکو مجبورۍ، د هغوی حالات، د هغې صورتحال هغه په هغې باندې ډېر ښه خبر دي.
د قبایلي سیمو یو بل کارپوه عصمت وزیر وایي،
تو چې کمپریس ټاک کې یو سلور پنځه ایریاز آئیډینټیفای کړي دي چې په هغې کې امن دی، آی ڈی پیز ریلوکیشن دی، سوشل انډیکیټر چې کم دی، هغې امپروومنٹ دی، سره سره انفراسټرکچر بالکل صحیح نشاندہی کړې ده. خو دو چې کله سیکرټری جنرل وو او د پاکستان مسلم لیگ نون، او د شاته درې میاشتو نه چې کم امپلایز دي د پاکستان مسلم لیگ نون د هاوس، هغه ته اوسه پورې درې میاشتو نه تنخواګانې نه دي ملاو شوي. نو بهرحال ایز اے انسټیټیوشن موږ ته پکار دی، انډیویجولز نه دي که پکار. ما ته نه ښکاري چې دو هغه به ماته وی شي، ځکه چونکه سیاسي گورنر دی او سیاسي گورنر دپاره لږ غوندې دا شی بیا مشکل شي.
یاد دې وي چې د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغله، او دوی غوښتنه لري چې حکومت دی د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلي سیمو ته وغځوي او د FCR خاتمه دی وکړي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلي چې تر اوسه پورې راغلي هیڅ یو گورنر لخوا د FCR خاتمه په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لیږل شوی.
د ربیع اکرم خان رپورٹ موریدو. د خیبر پختونخوا د گورنر څوکۍ لپاره نومول شوی اقبال ظفر جګړه ویلي، له قبایلي سیمو د بیکورکل شو خلکو د غوی کورونو ته په عزت سره ستنول، په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کول، او د قبایلو په خوخه په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو چارې ګړندی کول یې له کاري لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي جګړه چې ټاکل شوې سبا د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړي، دا خبرې په پېښور کې د مشال رادیو له خبريال خالد خان سره په یو مرکه کې کړي.
د وخت مسلې دي خاص کر را د آی ڈی پیز مسلې چې دا ټول لري دا چې دا غي واپسي او دا غي چې کوم خپل حالت نقصانات دا غي ازاله کوم. زه دا غواړم چې کوم خلک به کور شي وي دي چې دا نقصانات شي وي دي او دا غي ثبوت شته او دا غي به لازمی طور باندې وزیر اعظم سے پرون ما سرا میٹنگ کرو او دا غی ہم دا خواہش دے پدی باندې زور ور کرے دے چې جگہ سے د ټولو نو مسله چې دا هغه زمونږ د قبایلو ده او چې کوم آپریشن شوي دي او هغې نه کوم خلک شوي دي دا هغوی ری سیټلمنټ دی.
دا خو ډېره لویه خبره ده ستاسو پرایورټی ده، خو دا به اله کېږي چې په قبایلي سیمو کې امن راشي
چې تاسو مقابله وکړي رستونی پنځ ساله کې او موجوده حالات باندې وګوري. نو خدای په فضل سره زه به دا ووایم چې ډېر لوی فرق راغلی دی. دا آپریشن چې دي دی چې کوم اچیومنټ شوي دي نو هغه د 60-70% نه زیات دي. پکایا چې کوم دي دا یو ډېر لوی بزنس کارونه زیات چې دا مسله شروع ده. دې باندې یقینا ټایم خو لګي چې کوم آپریشن شو او کوم اچیومنټ شو دا هغې په رڼا کې مخکې لارې لګیا چې ډېرې اسانی وي. او په دې کې ډېره لویه خبره دا وشوه چې پاکستان او افغانستان هم دا ضروري ګڼلې ده چې کوم پاکستان کې امن غواړو نو افغانستان کې امن پکار دی او که افغانستان کې امن غواړو نو پاکستان کې امن پکار دی. لہٰذا دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ دی.
ستاسو ته یو بل چیلنج دی، دغه ریفارمز کمیټي ده او قبایل غواړي چې دغه اصلاحات وشي.
کوم کمیټي جوړه شوې ده هغه لګیا دا هغوی چې نن څلور کال پنځو ایجنسو دوره وکړه او د نورو چې کومه پاتې ده هغه به انشاءالله زما حل برداري وشي. نو بیا به فردر چې کوم پاتې دي نو هغې کې به زه خپل هم ورسره یم دا نور ایجنسیانې چې دي د دې نور هم وشي. نو په دې باندې یو سهر حاصل گفتگو او بحث به کېږي چې کومه فیصله مونږ هغې دپاره سوچ کوو نو هغه به د هغې باندې مونږ څه په زوره نه لګول بلکې د هغې کنسنسس چې په کوم وشي هغه څه اصلاحات چې دي هغه به مونږ کوو.
د خیبر پختونخوا له نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره مو زموږ د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت د فبروري پر 9 نیټه د ګډو ګټو شورا پر غونډه ډاټس سرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو منظورولو په خبره مطمئن دی. صوبایي حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت له دوی سره وړاندې لا دا خبره منلې ده چې پر دې لار به ټول اسانتیاوي موجود وي. خو پختونخوا ولسي تحریک بیا وایي د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي. په دغه اړه تفصیل پیښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ایل این جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. څرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن موږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ایل این جی په اړه زموږ دریس په خپل ځای دی او څرنګه چې دوی موږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ایل این جی هم شامل وي. خود پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ایل این جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلی خواتا په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه ونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه ونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
د وفاق چې کومې ترقیاتي منصوب هغه له خو اپروول ورکو خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زمونږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زمونږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زمونږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو. نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه څه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده. که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو له فاټا سره اړه لرونکي پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت د ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د هغه هیواد اوسیدونکي دي. دغو قبایلي مشرانو په وینا کچلې حکومت یې خبره ونه منله نو پر ضد به یې تر اسلام آباد احتجاج وکړي. لیست هم له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. مشال ریڈیو په دې اړه د الفاټا سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې نو دا غوینا به
مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو بیا دا بل نه مشال اړل نو که د فاټا ممبرانو دغه کوم ګورمنټ سره چې کومه خبره ده سیاسي په والله باندې کوي او مونږ تراشي او مونږ سره کینی نو زمونږ تحفظات ضرور شته او دا بل لري کوي.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه تاسو کړو نو هغه وویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا ورسره په شاشي
په دې کې کر سیاسي اتحاد سره پارلمنټریان جو شو په لود فائدہ وا د مستقبل لپاره یوازې مردو شماري نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېر لوی فائدہ وشي. خو زمونږ تجربه سره 13 خونده کې نه دا خبره عملی کول پکار دي په یو بل اعتماد پکار دي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل پورس وزجاسم هاوس کې د وزجاسم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تاسو کړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او هغه ایشوز د کم اثر په ټول ملک باندې کیدای شي نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلی شي. چونکی د فاټا د کروشل ایشو ده زما خیال لري چې آئین کې جګم نه نو د لار راوستل پکاري چې دوله به نمائنده ورکړلی شي پیدا ډیره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویم غونډه به د رواني میاشتې په 25مه نیټه کیږي چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمیرنې او د نورو چارو جاج اخیستی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د تعلیم لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ویلي په فاټا کې د ماشومانو د زده کړو لپاره مناسب بندوبست نشته چې له وجې دغه کمیټې په خبره د بې تعلیم پاتې کېدونکو ماشومانو او ځوانانو د وسلوالو لیکو ته د ورتلو احتمال موجود دی. د کمیټې په غونډه کې له حکومت وغوښتل شول چې د قبایلو د ماشومانو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دا چې د چارو پوهان پر دغه موضوع څه وایي له اسلام آباد به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر اووی چې دوی حکومت ته سفارشات ولېږل چې د قبیلی سیمو د پرایمري سکولونو استادانو په تنخواګانو کې دی اضافه وکړي او دوی ته دی نورې ضروري اسانۍ هم ورکړي شي.
خاص کر یو دا خبره وتا وکړه چې فل حال تم درې کول کیږي چې نو اسکول نو سپتا ډیسپنسری باندې کنه به مو چې دغه سزو عوام ته ملوي کوم څه توقع چې تاسو د کمینل سکولینا چې دې تقریبا غیر پر صفه نیک شوی دی په دې کې مو ته چې نه تاسو دغه حساب وکړي چې آی ڈی پیز په واپسې باندې دو دا چې علاقې دی لکه خاصور علاقہ د تخیل علاقہ ټیټی مداخل اثر خیل کوم په دې کې په 10 کیلومتر کې سکول نشته چا ته میر کمینل سکولینا ویر کی آتا کی چورون ویر کی چې میش په هر کې کې چې مدو کنه د تعلیم سلسله جاری کی کنه
کلی چې مشال ریډیو د فاټا په ګډون د ټول پاکستان د تعلیم لپاره کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د مرستیال منیجر عمر اورغزین د فاټا په تعلیمي صورتحال و پختل
مطلب مشمان فاٹا جڑی گی مطلب صرف 40% مشمان فاٹا کے دس کلون کی دی اور 60% دس کلون نبار دی دا یو ڈیر دا افسوسناک خبر ادا مطلب زیادہ تر تعداد دا جنا پو دا 75% جنا کی دی پکے اور 45% پکے الگ
مشال ریڈیو چپ اسلام آباد کے قبائلی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر اشرف علی نے پدیاڑو پختل نو ہگ ویل چی دفاٹا پزیاتر اسکولوں کی معشومان او نو سازان شتا ادغ اسکولوں دے علاقے ملکانان د ذاتی ضرورت نو لپارا کاروی
دغه تعلیمی شرح چپ فاٹا کے ول 100% دا او دخذ دا پارا خصوصی تو گبانے 3% دا نو اگر نور زیات چ کم دے لا پس خرابی دی او دغه معشومان د عسکری کم عملیات شروع دی او بیا چ کم دے تر گرے فزت کم مبارزہ شروع معشومان باہر دی پکیمپن معشومان باہر دی ظاہر خبر ورزی استحصال کی غلط لاسن غلط استعمال
دا علی فلان دا مرستیال منیجر عمر اورغزی پوینا چی تر دنن روزی پوری پوفاٹا کی 14% تعلیمی بجٹ کارول شوے دے اور دا فاٹا دا تعلیمی اداروں دا خراب والی غٹ وجہ پدغ سیمو کی دا تعلیم لپارا بل کریشوے دا بجٹ پورا نکار والدی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د باجوړ جنسي اوسیدونکو وایي کله چې حکومت د تیلو قیمتونه زیات کړي نو د گاډو والا کرایې نه هم جګ کړي دوی په خبره دا مهال چې حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی نو د سورلیو گاډي هم باید کرایې را کم کړي دوی له حکومت غواړي چې په دغه لړ کې جدي اقدام وکړي شانواز ترکزه رپورټ لري
د وفاقي حکومت لخوا د تیلو په بایو کې د کمی ورستو د باجوړ ایجنسی اولسوای باید د ګاډ والا د پکرایانو کې کمی وکړي اولسوای چې کوم محل تیل ګران شي نو په هغه ورځ د ګاډ والا خو کرایانه زیاتې کړي ولې د بایو د کمی ورستو کرایانه نه کموي عبد الله د چارمن وسیدون کې دی او وای
د حکومت طرفه اعلانې جاری کړي چې په هغه باندې بیا ڈرائیوران عمل درآمد کی بد قسمت ہی نہ رہا منگا ڈرائیوران ان پڑھ خر کی نو دادا کے رواج نہ بدا بانی سا عمل نہ کی خو بیا ہم ان چیز ہم یہ بکار دی سیدھا ہر کم خلق چی عمل نہ کی داخل خلاف کاروائی ہو کی
دو خار باجوڑ یو روزگار کا ان کے ناصر خان وائی چی حکومت ادارے ہم بے غوری کوي حکومت دی بات پخپل د گاډ والا د داسې گمون زد عملیات پیل کړي
تیل کې ارزان چې حکومت دا چارواکي چې دې دا ځغن کې کوشش یاره منګه دا ته وګ چې خپل علي څنګه د ډریوران ترانسفر ګران لور کو او دا حکومت ته وګ چې ارتا سوم کرای نه ارزان کې
بیا می د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د تنظیم یو مشر لالی شاه سره خبرې وکړې نو هغه وویل
نو زمنګ ان شاء الله تعالی هم پاږي کې انتظامیا مطلب پدې کې انوال الله انتظامیا هم د طرف له موږ دا خبره چې تاسو به کرایې ارزان وایي زه تاسو ته ان شاء الله پدې باندې خوشبینه مجرن زمنګ دې د پوهنت کې میټینګ وشي او زه امید لرم چې مطلب کرایې ارزان شي
او پرون د خیبر پختونخوا حکومت د تیلو د کمی ورستو په کرایانو کې هم کمی کړي او صوبای ترانسپورت اتارټي د کرایانو نوې لیست جاری کړې ده او دغه نوې لیست حکم نامه په فوري توګه نافذ العمل هم ګرځولې شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو په پیښور کې د مخام 15 بجې کې دونکو دی د انیسی اجمل لا لند خبرونه اورو.
بهرنی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغان طالبانو سره نسته نفوذ کې لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنی اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سرلنیسي ادارې د یوې غونډې پر مهال ویل هیله لري چې په راتلونکو لس 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان د پوسټ مشر جنرال لاهیر شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پوسټ اطلاعات او څنګ اس پی آر ویاند وای چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیتي صورتحال، د پولو په انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې شوې دي. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې پیټزا حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګری ته نږدې شوې ده او په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وای د بې کوره شوو قبایلي ولس خپل کورونو ته په عزت سره واپسي. قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوخه د فاټه دایمي او قانوني اصلاحات د په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال لیډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبرې وکړې. د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیا ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي، د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د اروپای اتحادی مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سر خارتا دوره کړی چلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د روستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړې. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي.
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال سراج زهیر ناورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېی کلی کې مشترک مفادات کونسل په ملک کې یو وار بیا سرشمیرنې وځنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کاله پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي، خو په پاکستان کې له تیرو 13 کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوې، کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګندوي. ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغوستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادی د زیاتېدو کمېدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قومي او صوبایي اسمبلیو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانه ونه کړې شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاش په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده، خو بل طرف ته ځینې خلق د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. دریا مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نارسته فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوی دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغه د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړل شوی هغه په حکومت باندې ټکونه کوي. دریا چې توی که سهم د حکومت دا ګام دستاینه ور دي چې پسنا سره ډول جی لدی خوري د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه او یاد یې کړل، خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به سغلتی شوی وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړی. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یو بل کمیټې جوړ کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بې انصافي ونه شي.
دسمی حالات او دنړۍ مطبوعات
امریکای وال سٹریٹ جرنال ولسپانه د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وجون کیتا د مرګ سزا پر ورکول کیدو او هم له امریکا خبریدونکو یې بلې ولسپانه نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوز د جنگي تګلارې پاړه لیکنې خبرې کړې دي چې د دې لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو د وال سٹریټ جرنال ولسپانه لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وجون کې ممتاز قادری د پانسی کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی وو په 2011 کال کې د دې لپاره ډز ور باندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلې او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی وو. لیکنه وایي ډېری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یو اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د لمنځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو دی وپو خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یو انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونشو کړی د دغې جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا 8 بلیونه ډالر او د هغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره 143 بلیونه ډالر منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې په ترڅ کې لګول شوي وي. لیکن اکاگی د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړون کی د امریکایي پوځ کمانډان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړو. د پداسې حال کې وا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړی سر کلنه ګټه 140 ډالر و. جنرال پیټرس پر دې باور و چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو لاري هغه هیواد ته سوله راوستي. نوموړي په 2008 کال کې په یو لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو ترڅنګ غټ شرکتونه هم ښکیل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدېدو لپاره د هغه هیواد د دوو ګوندونو د غړو ترمنځ په مقدماتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن تر نورو وړاندې دي او زیات امکان دی چې د ولسمشرۍ په راتلونکو عامو انتخاباتو کې هم دغه دواړه کاندیدان مقابله سره وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له فرخندې اسد اورو.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ترامپ او د ډیموکرات هیلری کلینټن د تیرې نهي پورس په پرایمري انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه تاسو په ټیوزډے پرایمري الیکشنز هم وایي. ډونالډ ترامپ د مارچ په لومړۍ نیټه په 1200 امریکایي ریاستونو کې په شپږو کې کامیابی حاصل کړه، بلخوا هیلری کلینټن اووه ریاستونو کې دغه انتخابات وګټل. د امریکایي میډیا تر مخه ترامپ په الاباما، جارجیا، میساچوسټس، ورجینیا، ارکنساس او ټینیسی ایالتونو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، بلخوا هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند په پرایمري انتخاباتو کې په الاباما، جارجیا، ټینیسی، ټیکساس، ارکنساس، میساچوسټس او ورجینیا کې زیاتې رایې ولرلې. کچېرې ترامپ او کلینټن په پرایمري انتخاباتو کې بریا ولري نو د نومبر په 8مه به د ولسمشرۍ په عامو انتخاباتو کې دوی د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وي. د ترامپ مخالف امیدوار ټیډ کروز بیا په خپل آبایي ریاست ټیکساس او اوکلاهاما کې زیاتې رایې ولرلې، بلخوا د کلینټن مخالف برنی سینډرز په خپل آبایي ریاست ورمونټ او لدې سره په اوکلاهاما او کولوراډو کې زیاتې رایې ولرلې. امریکایي میډیا وایي د سوپر ټیوزډے د نتیجو تر مخه زیات امکان دی چې ترامپ او کلینټن په روانو ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو بل په مقابل وي. هیلری کلینټن چې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی او په امریکایي حکومت کې کار کړی، ډونالډ ترامپ د کلینټن په اړه وایي هغې د پخوانی د بهرنیو چارو وزیر او د پخوانی ولسمشر د میرمنې په حیث چې کوم سیاسي کردار لو
تجربولې دي د هغې له وجې د واشنگټن په مسلو کې زیاتوالی راغلی دی. ټرمپ وایي هغې په واشنگټن کې ډېر وخت تیر کړی او دی فکر نه کوي چې هغه به په راروانو څلورو کالو کې هم د امریکایي مسلو د حل لپاره څه وکړي. مارکو روبیو چې د اسټابلیشمنت خوښي کس دی وایي که چېرې ټرمپ دغه انتخابات وګټي نو دا به د ریپبلیکن ګوند او د روایت پسندو تحریک ته سخت زیان ورسوي او په دغو کې به درسونه راولي. ټرمپ چې په انتخابي کمپین کې د خپلو ځینو خبرو وروستو د تنقید سره هم مخامخ شوی دی وایي دی به د امریکا د ګټو لپاره کار کوي او د دغه هیواد د مسلو حل به راوباسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ناټو یو لړپوړی پوځي چارواکي د شام او روسیې پر حکومتونو نیوکې کړې دي چې د شام په عملیاتو کې په قصدي ډول ولسی وګړي پنهه کوي. د چارواکي زیاته کړې همدا لامل دی چې د شام یو د پام وړ شمېر خلک یورپ ته په پناه وړلو مجبور شوي چې اروپایي هیوادونه یې له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د امریکا د هوایی ځواک جنرال فلیپ برید لو چې په یورپ کې د ناتو د یوې برخې مشري کوي ویلي د شام صدر بشار الاسد او روس په دې نیت په ولسی خلکو بلا امتیاز بمباري کوي چې دا خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبور شي او زیاتره د غیر قانوني لارو یورپ ته لاړ شي چې دا راز یورپي هیوادونه د عدم استحکام سره مخ کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل وینا کې وویل چې روس او بشار الاسد شامی مهاجرین د یورپ خلاف د وسلې په توګه استعمالوي ځکه چې په یورپی ټولنه کې هم ځنې عناصر په سختۍ سره د مهاجرینو د ورتګ مخالفت کوي او امکان شته چې په نتیجه کې په یورپ کې د تشدد پیښې رامنځته شي. جنرال برید لو وای د مهاجرینو په نوم د اسلامي دولت وسلوال هم کولای شي چې یورپی هیوادونو ته لاړ شي. دا راز یا د وسلواله ډله کې د یورپی هیوادونو ګڼ شمېر ځوانان هم شامل شوي او اندېښنه ده چې د شام او عراق نه د مهاجرینو په ډلو کې خپلو هیوادونو ته ستانه شي او دلته ترهګري کاروي یعنی وکړي. بلخوا د روس نائب وزیر اعظم دیمیتری روګوزین د جنرال برید لو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ناتو په خپل په افغانستان کې په ودونو بمباری کړي او اوس په روس شام کې په ولسی خلکو د بمباری تورونه لګوي. خو جنرال برید لو ویلي چې روس امریکا یورپ او د دوی د ملګري هیوادونو لپاره لوی خطر جوړوي او د لړکې په یوکرين جارجیا او مالدووا کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. نوموړي زیاته کړې ټول نړۍ ته معلومه ده چې روس د یوکرين د ځمکنۍ خپلواکۍ خلاف ورزي وکړه او د دغه هیواد نه یې کرایم یا سیمه په زور جدا او د ځان سره یو ځای کړه. جنرال برید لو ویل چې دا مهال هم روس د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي او د یوکرینی ځواکونو د مقابلې لپاره یې دغه بیلتون غوښتونکو ته درنې وسلې ورکړې دي چې په نتیجه کې یې د یوکرین شخړه د وخت د تیرېدو سره مخ په زیاتېدو ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو مقدونیا هیواد وای کې د شی روان کال پر پناه غوښتونکو کډوالو د بالکان لارا په بشپړ ډول بند کی. دا خبره د دې هیواد ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکو کې ورسپانې سره په مرکه کې کړي. دغه مرکه په هغه ورځ پر شو کله چې مقدونیا پر پناه غوښتونکو کډوالو وخ کې به اونکه ګاز استعمال کړ. کډوالو غوښتل چې له یونان دغه هیواد ته داخل شي. پر دې موضوع بیا هم د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت له مليه امیرزاده اورو.
د مکدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکو یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول تړي. د فروری پر 29 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مکدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی، ګینی ډېر نه وخت بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمیر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مقدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تېرېدلو کوشش کولو. مقدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مقدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1,500 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو وی بندیزونه لګول روا بولی. آسٹریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هر ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1,500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تېرېدل غواړي. مقدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې لامل یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره د تصبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مقدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مقدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
دا مشال ریډیو دا
په هغه اسنادو کې چې د القاعده شبکې د وجل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حمله پر مهال موندل شوي وو او ورڅخه ځینې یې پرون افشا شول، د هغه وصیت لیک هم شامل دی. بن لادن په خپل وصیت کې لیکلي چې د تر مرګ وروسته 29 میلیون ډالر پانګه یې باید د وسلوالو فعالیتونو لپاره مصرف شي. د اسامه بن لادن د خصوصي اسناد په 2011 میلادي کال د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه پر کور د حمله پر مهال موندل شوي وو. له هغو 143 اسنادو چې د اسامه بن لادن پر کور د امریکا د ځانګړو کونو د حمله پر مهال نیول شوی وو، یو لیک رویټرز خبری ایجنس او ای بی سی ټلویزیون ته ورکړل شوی چې جزئیات به د فرشتې جلالزی پر رپورټ کې وورو.
په یو لیک کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا سول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړه کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. اسامه بن لادن خپلې هغې ښځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللې وه په یو لیک کې لیکلي چې شای ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې یوه کوچنۍ الکترونیکه وسیله یا چپ پټ کړی وی چې د هغې د تګ راتک ځای معلومه ولای سي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ د کولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلی دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لری کړي، ځکه د ویرې درلوده چې په دې بکسونو کې به شاید د موقعیت معلومولو ځانګړي وسیلې یا چپونه ځای پر ځای شوي وي. اسامه بن لادن لیکلی دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کاروانه خلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو، خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وتلو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاسلیک کړی هم دی، ویل شوی چې د 29 میلیون ډالر پانګه چې یو شمېر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حده د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه ده څرګنده چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودي او په میراث کې څومره کسان شریکان دي، او دا هم نه ده څرګنده چې د میراث په اړه وصیت عملي شوی دی کنه. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و، خو د بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یو میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. دې سړی اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي، موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډېره اسانۍ رغېدلی شوای.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
افغان دولت په خیله ترکمنستان څخه غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرو دی و پړاو قربتوب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ترکمنستان ته په خپل ورځني سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د قربتوب په برخه کې باید ترکمن چارواکو پر وړاندیز غور وکړي. حنیف اتمر په دې سفر کې پر دې هم اندېښنه ښودلې چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ نږدېوالی رامنځته شوی او د سیمې لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوی، نو ځکه یې پر وړاندې ګډې مبارزې او یوې حللارې ته اړتیا ده. جزئیات له فریبه ظاهر څخه.
افغان چارواکي وایي اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې ظاهرا یو نوی پړاو ته ننوتلې، نو اړینه ده چې د سیمې هیوادونه ټول په دې بهیر کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې په وړاندې ګډ ګواښ ته په ګډه ځواب ووایي. د همدې هدف لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې پر ورځ ترکمنستان ته سفر کړی او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې شاید له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په صورت کې افغانستان له ترکمنستان څخه وغواړي چې د دې بهیر ته یو پړاو قربتوب وکړي. د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې د همکاري وړاندیز مخکې د ترکمنستان د حکومت لخوا سوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د ترکمنستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر دې وړاندیز په غور کوي.
ترکمنستان دولت پر دې پیشنهاد باندې غور وکړي چې د سولې پړاو په ترکمنستان کې دایر شي. البته دا مسله تر اوسه ابتدایي پړاو ته رسیدلې ده.
تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد یې چمتو دی د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. افغان دولت د سولې خبرو پایلو ته خوشبیني ښودلې او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به په 15 ورځو کې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو باور دا دی چې که له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې له پاکستانه ووځي، نو کېدای شي چې کړکیچې نشي. خو افغان چارواکي وایي دوی به په دې برخه کې پر یو ځانګړي ځای یا هیواد اتکا ونه کړي او د افغانستان د ثبات راوستلو لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو رول مهم بولي. ښاغلی غورځنګ ویل
ترکمنستان دې مده چې نور یو د ټول افغانستان د سولې په پروسه باندې پاتاسي لري او د دوارې چې د سندره پاتاسي افغانستان او سیمې د امنیت او رسانه پر ساده وکړي.
وړاندې د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر سمی یوسف سیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه اندېښنې ته اشاره کړې وه چې که طالبان د پاکستان له فشار ووځي، نو کېدای سي په یو لوی خطر بدل سي.
په پاکستان په دې دار کې دا کده افغان طالبان د پاکستان له وځي او د پاکستان له فشار وځي او د پاکستان له دایرې له وځي، نو بیا نور هم خطرناک کیږي هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي. که بېخي د یو سهرایي قوت چې هیڅوک ورباندې نفوذ ونه لري، نو دا بیا نور هم خطرناکیږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض د ترکمنستان چارواکو سره هغه اندېښنې هم شریکې کړې چې وایي د بیلابیلو ترهګرو ډلو ترمنځ خپلمنځي اړیکې نږدې سوي دي او دا کولای سي د په وینا د افغانستان او سیمې لپاره په یو لوی ګواښ بدل سي، نو ځکه ضرور ده چې د دوی په وړاندې په ګډه مبارزه وسي. ښاغلی اتمر ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه هیواد د ملي امنیت شورا له رئیس، د دفاع، بهرنیو چارو او د سرحداتو له وزیرانو سره ولیدل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اردوونکو په کراچۍ کې د فبروري په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتېدو ده او د هوا پیژندنې پوهان وایي د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي اوس مهال موسم په ښه کېدو دی خو وروسته په جون جولای کې د تیر کال په شان د ګرمۍ زیاتېدو اندېښنه ده. په دې اړه له کراچۍ څخه د مشال رادیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې پورز مشال ریډیو ته ویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی. پورز دوه کې بخپل ځای لراشي او پر اتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دی شي. د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمېدو وړخت تل شروع شي. د بل پورز 15 درجه سینټي ګریډ ته للی شي. د غشان بل ورځ به کم شي او دې میاشت کې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته ځکه چې څومره ګرمي په فروری کې راتله هغه تیر شوا. په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې په دې اړه چې مقلد ماحولیاتي چارو کارپوه او د سرحد کنزرویټیو نیټورک په نوم د ماحول په اړه څېړنه کوونکی ادارې مشر عادل ظریف نو پوښتل نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمۍ دواړه به په پاکستان کې زیات وي.
دې باندې خبرې هم شوې دي او ایشیا او پاکستان افغانستان دي چې کوم دي د پنځه شپږ ملکونو دي دا یې کړو کلایمټ چینج چې دې باندې به زیات افیکټ وي.
د کراچۍ د موسمی بدلون او راتلون کی گرمی پاڑا نوموړی ویل چې په خار کې شینکې ختم کړي شوی او لوی لوی ودانې جوړې کړي شوی دي چې لکه بلې د قدرتی هوا کوم قدرتی چلن وو هغه ته ستونزه ده.
یو خاص بدلون به راتلو د مانسون به راتلو هسته شانتې هغه نه راځي. بل دا چې چېرته چې کوم زرخیزې علاقې وې یا ونې وې هغه تباه شو او دوی غټ 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 بلډنګونه جوړ کړو. هغه د هوا چې کوم یو نیچرل یو فلو ده که نه هغه هسته شانتې نه راځي. او د سمندري چې کوم دی چینج هم راغلی دا چې کوم هغه اوږدي هغه ډېر اوس ګرمي دي لګیا دي.
د موسمي بدلون او حکومتي ګامونو په اړه عبدالظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خو کړې ولې کوم ګامونه چې پورته کول په کار دي هغه په نظر نه راځي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو دروانې خبرونه د پای شیبی دی د انیسی اجمل لن خبرونه اورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج اسیس ویلي په افغان طالبانو سره نسته نفوذ څخه لري چې د مشران په پاکستان کې دي. سرتاج اسیس پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیز ادارې د یو غونډې پر مهال وویل هیله لري چې په راتلونکو لس 45 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نن د پاکستان پولیسمشر جنرل راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پولیس او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د پولیس د اطلاعاتو څانګې ISPR ویاند ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت، د سولې عمل، د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې. نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د هند په سفارتخانه وسلوالو برید کړی و چې په ځوابي کاروایۍ کې 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځان وژونکي حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګرۍ ته نږدې شوې ده او په دې پېښه کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا نومل شوی گورنر اقبال ظفر جگلاوی د بیکورشو او قبایلی ولس خپل کورونه ته په عزت سره واپسی. قبایلی سیمو کې امنیت او بیا د قبایلی ولس په خوخه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په څنګړي مرکه کې دا خبرې وکړې. د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیا ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه یې عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د اروپای اتحادیې مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سره ښارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پلو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړې. نوموړي د کرویشیا سرخار زګریب او د مکدونیا سرخار سکوپی ته ولاړ او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي.
د خبرونو ولدي لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.